ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه هو منی په خبرونه کې مو د پاکستان افغانستان او د نړۍ خبرونه راوړي دي او د سر موضوع د پیښور های کورټ لخوا د هغه غړي جرګګي یا د غړي تحقیقاتي ډلې د جوړولو حکم کړی دی چې په ویل شوې د پښتون غورونې غورځنګ او غړي لا درک دي. په دې ترڅنګ نور راپورونه هم شته خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. پیښور های کورټ د پښتون غورنې غورځنګ د ورکو شو وو تنانو د مندنې د پاره حکومت او پولیس ته د غړې تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر کړی. د خیبر پښتونخوا افغانستان او مندنی اسیا د سوداګرو د اتحادیې مشر وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي. په شام کې د احمد الشرع په مشرۍ د بشار الاسد رژیم د پردولو یو کال پوره شو. مشال د خبرونو تفصیل. پیښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د ورکو شو وو تنانو د موندنې لپاره مقدمه کې عدالت د پولیسو مشر ته د ټولو استخباراتي ادارو د غړو په شمول د پلټونو شریک ډله جوړولو هدایت جاری کړي. دا اورېدنه د دسمبر پر 15 شوه چې پکې د پښتون ژغورنې د مبینه لدرک کسانو حنیف پښتین، نور الله ترین، محمد اندان وزیر، ګوهر زمان، حبیب وزیر، سید عرفان الله او فرمان الله د بیا موندنې په اړه حکومت او صوبایي پولیس ته پس له هغې د ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو امر وشو چې کله پولیسو امنیتي ادارو د دوی د گرفتارۍ نه انکار وکړو. د دی جی آی ټی یا د ګډې تحقیقاتي ډلې د جوړولو مقصد دا دی چې وساري چې په 12 اکتوبر د پیښور ورکشوي تنان چا اوچت کړي او وجوهات یې سو. په دغه مقدمه کې د غورځنګ د ورکو شو د وکیل شاه محمد خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم کسان موږ پټ کړي وو هغه کې سی سی پی او ورسره ایس پی او او ایس ایچ او د دې کسانو نه کومل زغ کړي وو هغه خپل کمیټ جمع کړي وو او دا غي د کمیټ مطابق چې دی پوزیشن دا وو چې هغه دا سټانس لرلو سره دا کسان مو ته پکار نه وو نه دا موږ ریسک کړي دي او نه ته مو خبر یو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ملک حسن خان مشال لیډیو ته ویلي چې دا کسان د نومبر د اکتوبر په 12 هغه مهال لا درک شول چې کله د صوبایي سملای په ودانه کې د امنیت په اړه د اعلی وزیر سهیل افریدی له خوا را بلل شوی د ګډګوندیزي په غونډه کې د شرکت نه پس بهر راوته. د خیبر پښتونخوا د مالوړونکو ګاډو اتحادیې هم د دسمبر د 8 د پنجاب د ټرانسپورټرانو د هړتال په ملاتړ کې د کار بندیز د امریکا ول اعلان کړی. یادې اتحادیې له دسمبر د 8 څخه د پنجاب د نوي ټرافیک قوانینو پر ضد د پیښور په شمول په بیلابیلو ځایونو کې احتجاجي کیمپونه لګولې دي. دوی وایي په پنجاب کې په نوي ټرافیکي قوانینو کې درنې درنې جرمانې لګول شوې چې د دوی د وس نه بهر دي او د پنجاب حکومت دا قانون واپس واخلي. خو د پنجاب صوبې د پولیسو مشر عثمان انور وایي حکومت د ټرانسپورټرانو د تنه نشي منلی چې په هغه صوبه کې د ټرافیک نوي قوانینو ته بیا کتنه وکړي. د خیبر پښتونخوا افغانستان او مندنی اسیا د سوداګرو د اتحادیې مشر وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي. شاهد حسین د دسمبر په 10 نیټه له مشال لیډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان غاړې ته ایسارو یو شمیر لاریو مالونه په ګودامونو کې خوندي کړي دي خو د په خبره د ډېر وخت تېرېدو له وجې شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې سوداګرو د پاکستان د کارخانو له مالکانو سره خبرې اترې کړي چې مالونه دې بیرته واخلي. هغه زیاته کړه چې مالکانو دا خبره منلي خو البته هغوی شرط یې ښودی دی چې د لاریو کرایې به سوداګر په خپله ورکوي چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. هغه د پاکستان پر افغانستان واکمنو طالبانو نیوکه وکړه چې سوداګرو ته د لارو پرانیستلو په اړه واضحه خبره نه کوي. د بلوچستان های کورټ جج جسټیس کامران خان ملاخیل نن په کوټه کې د بلوچستان های کورټ د چیف جسټیس په توګه سوګند پورته کړی دی. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل په گورنر هاوس کې د جوید سوری پر مهال له جسټیس کامران ملاخیل څخه د های کورټ د چیف جسټیس د عہدې حلف واخیست. په دستوره کې د بلوچستان های کورټ ججانو د صوبایي کابینې غړو وکیلانو ترڅنګ قبایلي او سیاسي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځایي خزینه کارکونکي وایي د دوی کار نه کولو د اړمنو ښځو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي درې میاشتې وړاندې کاردینو ته لتګه منه شوې وي چې دغه سازمان د ښځو څانګې د دسمبر پر اوومه یو ځل بیا د بندیز د لرې کولو غوښتنه وکړه. یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د دسمبر په اتمه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخت اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درک کولای شي، بلکې د کلتوري حساسیتونو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم برابرولی شي. او وروسته خبر دا چې په شام کې د احمد الشرع په مشرۍ د بشار الاسد د رژیم د پردولو یو کال پوره شو. د شام ولسمشر احمد الشرع د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې د عموی تاریخي جومات ته ولاړ او خلکو ته په وینا کې د شام د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ. زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته راوتلي وو او له سهار وختي د بشار الاسد د رژیم د پرېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه نیولي وو. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي او د تم خبرونو وړاندې کول کتر پای را سره مل پاتې شي. ځینې دا مهم مطالب به هم وره. پېښور های کورټ پولیسو ته امر کړی چې هغه کسان دی بیا ومني چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لري.
دا خبره کړو چې لکه دسې وا چې موږ ته د سوشل میډیا د لارې پته ولګېده چې دا وو کسان چې دې اوسېد کړی شوي دي پېښور نه، د لحاظه چې دې مونږه د هغې خلاف چې دې کنه یو ډېری ډېری وکړه روزنامچا رپورټ.
په میرامشاه کې سوداګر وایي چې دوی ته د ډنګو شو دوکانونو معاوضې تر دا مهال نه دي ورکړل شوي.
درې درې نیم کولای شي چې میشتا سب پیسې ورولې دي صوبایي حکومت ته. خدای کله د یو غانه بناو خولي، کله د بل شنه بناو خولي.
د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان چغزئی تیرہ ورځ په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د سور لاندې یو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې دا مهال غیر جمهوری قوتونه جمهوری قوتونو ته په ډاګه کنجا کوي.
غیر جمهوری قوتونه دوم نیوار خطا سو چې پارون یو سړی په وردی کې شکندل کول.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د موږ د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه چې پته یې ده مشال MASHAALRADIO.com او د دې ترڅنګ تاسو په خپل سمارټ ټلیفونونو باندې زموږ اپ هم ډاونلوډ کولای شئ. ورزو د خبرونه په لور د سر راپور تاسو پام راګرځوم. پېښور های کورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ورکو شو وو تنانو د موندنې لپاره مقدمه کې عدالت د پولیسو مشر ته د ټولو استخباراتي ادارو د غړو په شمول د پلټونو شریک ډله جوړولو هدایت جاری کړي چې وو ساري چې په 12 اکتوبر د پېښور او ورک شوي تنان چاوچت کړي او وجوهات یې سوو. په دې اړه باندې زمونږ همکار شانواز ترغزی راپور برابر کړي.
پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبي پولیسو مشر ته ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د ورکو شو وو غړو په حواله دي جی آی ټی جوړه کړي. جی آی ټی معنی د پلټنو ګډ یا شریک ډله. د دسمبر په 15 د پېښور های کورټ د مشر قاضي په عدالت کې دغه مقدمه اوریدنه شوې چې پکې د غورځنګ د ورکو شو وکیل شاه محمد خان هم موجود و. شاه محمد خان د دسمبر په 15 مشهد راډیو ته وویل د غورځنګ و تنان چې پکې حنیف الله چې حنیف پښتین هم نومیږي، نور الله ترین، محمد عدنان وزیر، گوهر زمان، حبیب وزیر، سید عرفان الله او فرمان الله شامل دي. د نومبر په 12 د خیبر پښتونخوا د صوبای سیملې نه چې ووتل بهر ځینې نامعلومه تنان اوچت کړل چې لا بے درک دي.
تکه چې کوم کسان مونږ پټ کړو هغه کې سی سی پی او ور سره ایس پی او او ایس ایچ او د دې کسانو نه غي کمیټه غوښتي و هغه خپل کمیټه جمع کړی و او دغه د کمیټه مطابق چې دی پوزیشن دا چې هغوی دا سټانس لرلو سره دا کسان مونږ ته په کار نه وو، نه دا مونږ اریسټ کړي دي او نه دې مونږ خبر یو. دویم هغوی دا خبره کړې وه چې لکه داسې وه چې مونږ ته د سوشل میډیا د لارې پته ولګېده چې دا اوه کسان چې دي اوچت کړی شوي دي د پېښور نه، د لحاظه چې دی مونږه د هغې خلاف چې دی که نه یو ډېری ډېری وکړه روزنامچه رپورټ او بیا مونږ اف آی آر وکړو. نو هغه اف آی آر دی کړی دی خو د نامعلومو کسانو خلاف یې کړی دی.
پولیس شاید د پی ټی ایم د غړو د ورکېدو په حواله سره یو اف آی آر کړی چېر د پی ټی ایم غړي ورک شوي دي. دین وړاندې هم داسې اف آی آر شوي چېر د پی ټی ایم غړي
حکومت
په مشرۍ را بلل شوی امن جرګې له ورغلو. دغه جرګه کې د خیبر پختونخوا سیاسي ډلې، کاروباري ډلې، سماجي تنظیمونو وکیلان او صحافیانو ګډون کړی. د یاد غورځنګ د پیښور تنظیم د کمیټې غړي ملک حسن خان مشال رتو ول دوی په 12 اکتوبر جرګې له ورغلو هغه ته هم ورته د خبرو اجازه نه و ملاو. نو بیا د غورځنګ دغه اورک شو د احتجاج په شکل کې د سیملې د ودانین وتل.
نو په دغه جرګه کې زموږ مشرانو ته د خبرو کولو موکم دوی ورنکړه. لکه بیخي ماخام شو هغه د جرګې تالار بیخي خالی شو. بیا هم تر هغه وخت پورې زموږ مشرانو ته دوی د خبرو موقع ورنکړه او دوی دا جرګې تالار نه احتجاجن راووتل. ټول
د شاه محمد خان په خبره د پی ټی ایم د ورکشیو لا هم معلومات نشته چې چیرې دي. البته د جمعې په ورځ عدالت پولیسو ته ویلي د نورو استخباراتي ډلو په شمول دي یو جی آی ټی جوړه کې چې وڅاري دغه تنان چاو چت کړی دي او وجوهات یې څه دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ته اوس د وزیرستان کې د کرفیو په اړه باندې یو راپور وړاندې کوو. د په جنوبی وزیرستان کې د سکیورټي د ګاډو د تګ راتګ په مخ باندې په دغه سیمه کې د کار بندیز یا د ګرز بندیز اعلان شوی دی. نن دا د سهار د 6 بجو نه دا ګرز بندیز عملی شو تر ماخام تر 6 بجو پورې. زموږ همکار اشتیاق مسید پر راپور علی کړی.
په دغه براکښې د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی او د سیمې یو مشر یا وزیر ویایي
زانا په بنیاد باندې د کرفی اعلان وکړو. هیڅ مسله نه وي، هیڅ خبره نه وي. ولې څو لارې درې ملي او څو فوجون درې مي خو عوام ته د مرجع تکلیف وي. نو مشته یې تکلیف جوړ کړای دی، مشکلات یې جوړ کړای دی، سہولت نشته ورسره.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرال سیکرټري عمران مخلص د ګرز بندیز په واجه د سیمه خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
بار بار دا د مشته علاقې کرفی لګیږي او دا نوټیفیکیشن
وزیرستان لوور ضلع پولیس او یو چارواکی د نو نو وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې نن د سهار 6 بجې نه تر ماښام 6 بجې پر ګرز بندیز په وانا تیارزا گیټ کرب کوټ تنائی عزیز آباد چوک او درگاہ پل سیمو کې د پوز گاډیو تاگرو تاک پا وقت لگول شوائی دائی او دی پولیسو لطرف ها دی گرز بندیس پا وقت زوی خلکی تا دی ضرورت پا وقت دی تاگرو تاک سهولت ورکول کیجی. خود سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرون دا هم ویلی دی چه که حکومتی پا سیمک شه گرز بندیس لگول بند نکرل بیاوی دی سیم اوسی دین کی پا احتجاج لوس پوری کول بنی با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د وشتمایني ترمیم تر مخه د پاکستان د پوز مشر اوس د فیلډ مارشل تر څنګ د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر هم جوړ کړل شوی دی. فیلډ مارشل عاصم منیر ته د دې نوې عہدې ورکول ضرورت سو او د دې بعد پاکستان په دفاع او په هغه هیواد کې په جمهوریت سره سرات وي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک د چارو د پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د وشتم عین تر مخه د دې نوې پوسټ یا بست نوم چیف اف ډیفنس فورسز دی. بلخوا د ګډو وسلوالو ځواکونو د مشرانو د کمیټې مشر یا چیرمین جاینټ چیف اف سټاف کمیټي عہده ختم شوه. د پاکستان د دفاع وزارت د دسمبر په 15 نیټه په دې اړه رسمي اعلامیه خپره کړه او د پوز مشر فیلډ مارشل اسیم منیر د پاکستان لومړی چیف اف ډیفنس فورسز اعلان کړو. د هغه د کار موده به 15 کاله وي. په پوز کې د دې نوې عہدې جوړولو په اړه د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه نگاران جلا جلا نظر لري. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او تجزیه نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل چې د پوز مشر جنرال اسیم منیر ته فیلډ مارشل عہده ورکول نو پس د چیف اف ډیفنس فورسز عہده جوړول یو قانوني ضرورت وو.
اوس پرې حکومت کتلو چې اگر چې چیرمن جوائنټ چیفز اف سټاف کمیټي کې درې وړه د فوج برخې کینی یعنی هغه کې نیوی سکوم مشران دی هغه هم کینی د پی ایف سکوم مشر دا هغه هم پکې حصے او ورسره د بری فوج سکوم چیف اف آرمی سټاف تا هغه لاندې قیادت لاندې کار کوي هغه هم سو اوس نه صرف فور سٹار جرنل نا مارشل جوړ شولو اسیم منیر صاحب بلکې د غو سینیریټی په بنیاد باندې قانون کې هم بدلون ډیر ضروری وو. یو طرف ته د چیرمن جوائنټ چیف اف سٹاف کمیټي او دا ختم کی او دا کشاله حکومت روانه و مخکې س یو طرف ته آئینی طور باندې خو د فوج ټولو برخو په دغه کې ګډون کولو او دې کې سربراهي کوي شو خو عملی توګه باندې موږ تلو چې د بری فوج سکوم جرنل بو فور سٹار هغه د قیادت کولو او سایر شمشاد صاحب سکوم د هغه اخر جرنل اوس هغه اوس ریټایر شو نو دنه پس د عہده ختم شو.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د یو پښتنې په جواب کې مشال رادیو ته وویل چې د وخت په تیریدو سره د جنگ وسلې او لارې چارې هم بدلیږي نو د پوز په جوړښت کې هم بدلون ضروری وي.
نو اوس خو دا ده چې دا صرف اور صرف کوم زموږ بری فوج دی هغه ته د دې یعنی آرمی چیف چې کوم دی هغه ته به دا عہده ملاویږي. نو د دې اوله خبره دا ده چې د دې هغه لکه چې کوم ظاهر د وګورو نو کنونشنل وارفیر چې کوم دی هغه بدل شو. نو اوس چې کوم دی وخت وارفیر ټوټلی هغه چې کوم هغه هغه ډاینامکس چینج شو هغه هغه ډیمانډس چینج شو د هغه دغه چې کوم دی هغه کنډکټ چینج شو په هغه وجه باندې چې کوم دی کنه په دې چې کوم آرمی کمانډ دی یا ډیفنس کمانډ دی هغه کې هم دا قسم تبدیلی چې کوم دی دا وخت سره سره د وخت هغه تقاضی دی.
په اسلام آباد کې د روس ټلویزیون د روانو چورو د پروګرام قربانی عروج رضا مشال رادیو ته وویل چې هسې خو خلک وایي چې په پاکستان کې ځمکني سمندري او هوایي ځواکونه دي خو ډېرو کمو خلکو ته پته ده چې اوس 15 ځواکونه دي او د دې ټولو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ لپاره دغه عہده جوړه شوې ده.
आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और
तालेरो पंदवर पूछना होगा दर्दे ओहदे द गटो अव तवानुनो खबर अब ओकरो गटा होयदाला छे द पिंजो वर्ल्ड्स वकुनो तरमेंस बा हम भगी और तमास ज्यात छी वखा पा पाकिस्तान के सिर्फ द्रेज वकुनो उस दो नूर हम दी यो ता राकेट फोर्स अव बलता स्ट्रेटजिक फोर्स वाई वखा बा द द्रेज वकुनो तरमेंस द हम करे और हम भगई द पर द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओहदावा खला उस खत्म शुवा उस द पाकिस्तान और हिंद तरमेंस जो वड़ो के गोंदे जंगो शु نو تاسو وکتل چې تر ټولو زیات مهم او چټک برګون د هوایي ځواک هغه برګون هم یوازې د هوایي ځواک نو د ځمکني پوز په مشوره یې کړو او د هغې نه پس دا جوته شوه چې د دفاعي ځواکونو ترمنځ همکاري او همغږي نور هم زیاتول
پکار دی.
د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او دین ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې دا بیخي و نوې عہده ده چې پخوا نه وه. په دې عہده د کارکوونکو کوم مثال زموږ مخې ته نشته ځکه د دې د ګټو او تاوانونو په اړه کتي پرېکړه کول هم ګران دي.
ګوره دې باره کوم لیټریچر دی یا کوم ډسکشن کیږي نو هغه خداوی چې د دې فائدې دادي چې دې سره به د فورسونو ترمنځ ډېر ښه کوارډینیشن وکړي او د فیصله سازای کې به ډېر زیات اسانی او چې کوم ملټری کې د نن خپل چې کوم لکه ایئر فورس ته نیوی دی او آرمی دی ان دې چې خپل منځو کې کوم رایولری دا کوم اختلافات دي هغه به نکېږي. بل طرف ته دا خبره هم کیږي چې دې سره به ډېر امبیلنسز پیدا شي د آرمی کې او په ایئر فورس کې پدې کې به بیلنس اف پاور و پاتې نشي او د مده د سره به سیویل او ملټری خپل کې اختلاف هم زیات شي. خو د هر سره باوجود دا خبره دي چې مختلف حلقو نه کیږي خو زما یو ذاتی رائے مده او زما ذاتی رائے داد کنا چې د دې او دې جوړولو یک یو مقصد او عوام مقصد داو کنا چې ابسولوټ پاور یعنی کی یو مستقل یو مضبوط سړی ته اختیار مند او طاقت وته ملاو شي او دا غي نتیجه م دا چې دا ولې د یو بنده زیات طاقت او پاور غواړي دا غي یک یو وجه هغه د خوف نه او د یره د وجه نه ځکه چې په پاکستان تاریخ په دې خبره باندې واضح دي چې هر ملټری ډیکټیټر راغله دي اندزان د پاره ډیر ډیر کارونه داسې کړی دي چې ځان مضبوط کړي شوی دي خو تاریخ گواہی چې هغه مضبوط بیان دي خامغه هغه بیا خپل سر خوړل دي نه دی خو ډیر کوشش کوي چې مونږ مضبوط پاتې شو سبا ماته څه نقصان نه خدا به هم د تاریخ په نگاه کې د دې بم هغه نتیجې چې کوم د مخ خلکو شوی ده
په 5 دسمبر پر اولپنده کې وی خبری غونډه ته د وینا په محل د پوز د عامه اړیکو سانګه یا آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف اول چې د چیف اف ډیفنس فورسز په مرکز کار پیل شوی دی هغه اول چې په پوز کې له ډېرې مودې راهیسې د دې مرکز جوړولو ضرورت محسوسېدو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په یو بیان کې ویلي دي چې د چیف اف ډیفنس فورسز عہده جوړول له عصري او اوسمهاله جنگي غوښتنو سره سمون خوري او د دې سره به د ملک دفاع پیاوړی شي د فیلډ مارشل اسیم منیر د چیف اف ډیفنس فورسز ټاکلو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف سپارښتنلیک په 14 دسمبر ولسمشر آصف علي زرداری ته د منظورۍ لپاره لیږلی وو او ولسمشر په هغه ورځ منظور کړی وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو پاکستان تحریک انصاف په پیښور کې جلسه وکړه په جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د پوز د مطبوعاتي ادارو د مشر او هغه سرګندونو غندنه وکړه چې پکې نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې عمران خان د هیواد لپاره د قومي سلامتۍ یو خطر دی جلسې ته د تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان رسکزي او هم وینا وکړه نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې
په حیات آباد سپورټس کمپلیکس پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کې د پوز د مطبوعاتي ادارې د مشر احمد شریف چودري د هغه خبری کانفرنس په سختو ټکو کې غندنه وشوه چې پکې نوموړي ویلي وو چې عمران خان د هیواد امنیت ته ګواښ دی په دغه اړه په جلسه کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ارباب شیرعلي په رسمي توګه یو قرارداد هم وړاندې کړو چې پکې د ډی جی آی ایس پی آر لخوا د عمران خان په اړه د سرګندونو او د خیبر پښتونخوا د حکومت په اړه د شویو سرګندونو غندنه وشوه
او شدید مذمت کرتے ہیں وہ یا ان کے ساتھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں
په دغه قرارداد کې دا غوښتنه هم وشوه چې ڈی جی آی ایس پی آر دی په خپلو دغه سرګندونو معافي وغواړي
اختلاف رکھنے والو کو بتدریج پڑتا ہوا قومی سلامتی خطرہ کہا گیا اور پھر سخت ردی عمل کی دھمکی دی گئی
اختلاف لرونکو ته د قومي سلامتۍ ګواښ وویل شو او بیا د سخت ردی عمل دړکه هم ورکړې شو دا د آئینی حدونو سیول بالادستۍ عوامي منډیټ او د مسلح پوزونو د عزت خلاف دي او په دې وجه مونږ په دې د معافی غوښتلو او د ذمہوارو افسرانو د احتساب غوښتنه کوو جلسه ته په وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د پیښور د سیمي مشر او پخوانی صوبایي وزیر عاطف خان په خپل وینا کې وویل
چې ډی جی صاحب تا زمونږ د انتخابي نشان واغشت او جمهوریت هم تباہ کړ ظلم موکا آئین سرا قانون سرا او بیا په مونږ باندې الزام لګې چې عمران خان سکیورټی رسک دی دا مخ کې بلا پیری فاطمہ جنا باندې دا سکیورٹی رسک لگے دلے ہو اس پہ عمران خان باندې چې کم سړے عوامی لیڈر شي دی وای دا سکیورٹی رسک دے سکیورٹی رسک نه دے ٹی جی صاحب تا ته خطرہ دا
جلسے ته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو ترڅنګ د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزئی هم وینا وکړه د پښتونخوا ملی عوامي ګوند او د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزئی وویل چې نن د جمهوری او غیر جمهوری قوتونو ترمنځ روانه جګړه د فیصلې وخت ته را رسیدلې ده
نن د حق او د باطل جنگ فیصله کوم ځای ته رسیدلې ده جمهوری قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تحریک تحفظ پاکستان دی غیر جمهوری قوتونه دوم نیوار خطا سو چې پارون یو سړی په وردی کې کندل کول
محمود خان اچکزی د ڈی جی آئی ایس پی آر د سرګندونو په اړه په خپل غبرګون کې د پاکستان په پارلیماني او جمهوری نظام کې د اسټابلیشمنت په لاس وهنو هم نیوکې وکړې او وی ویل چې که عمران خان سم سړی نه و نو تاسو ولې وزیر اعظم جوړ کړی و؟
عمران خان تا چې عمران خان نو سم سړی تا ولې وزیر اعظم کړ؟ تا ولې د پاکستان ټول شیان وشکارا کړل؟ نن چې هغه د زمیر د قیدی په حیثیت د جمهوری قوتونو د نمائنده په حیثیت ستا وجه برته ټینګ شو، ستا وجه برته ودرېدی او لکونو انسانانو پر شا ودرېدل، ته په زور پر شا کې چا پلار یې نس کولای.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اسد قیصر د موجوده وفاقي حکومت په خارجه پالیسۍ هم نیوکې وکړې او وی ویل چې له افغانستان سره لاري تړل د پاکستان د خارجه پالیسۍ ناکامي ده.
اگر بھارت جو کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اس کی مخالف تھی،
که هند چې موجوده افغان حکومت مخالف او هاوی ډیپلوماسي وکړه او د افغانستان سره تجارت شروع کړو، نو زه له وفاقه تپوس کوم چې دا ستاسو ناکامه خارجه پالیسی ده. مونږ غوښتنه کوو چې د افغانستان سره دی پوله خلاص کړي او تجارت او امن ته دی موقع ورکړي.
جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو آپ نے جو بارڈر بند کیا ہے، بارڈر کو جلد از جلد کھولا جائے اور کاروبار کو اور امن کو موقع دیا جائے.
په جلسه کې په بیا بیا د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د عمران خان د جیل نه د راخلاصولو غوښتنه هم وکړه او د عمران خان د راخوشي کولو لپاره دوی د راروان اتوار په ورځ په کوهاټ کې د جلسې اعلان هم وکړو. د پوز چارواکو او په مرکز کې د موجوده وفاقي حکومت چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د دې جلسې د غوښتنو او نیوکو په ردعمل کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې وفاقي چارواکو ویلي وو چې عمران خان که د زندان نه خوشې کیږي نو دا کار د عدالت په لاس کې دی او حکومت په دې کې څه کردار نشي لوبولی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ته
ورځنګو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ولدو سواد ته پرون په سواد کې ګوجر قام یو جرګه کړې و چې پکې ګوجری ژبه د خیبر پښتونخوا اسمبلی رسمي ژبې ګرځولو هرکلی وشو. دوی حکومت او د اسمبلی غړي وستایل چې ګوجری ژبې ته دا حیثیت ورکړي چې په اسمبلی کې پکې وینا، لوست او لیکل کېدای شي. اسمبلی د اکتوبر په 20مه د قرارداد له لارې ګوجری ژبه د رسمي ژبې په توګه منلې وه. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
دستوری ته د ملکن ډیویژن ګوجر اتحادیه مشر سردار رضا خان چې د دستوري قربه هم ویل چې دوی د 1300 راسه د سیمه کې د یو کور نزيات آباد ګوجر قوم د حقونو لپاره غږ پورته کوي او نن دوی په دې خوشاله دي چې صوبایي اسمبلی کې د ګوجر قوم منتخب نمائندګانو ته خپل جبه ګوجری کې د وینا اجازه ورکړو. دوی ویل چې دوی د حکومت ته دا وختره کوي چې په سکولونو کې د پرامري پورې ګوجری جبه نصاب کې شامل کړي شي. یو بل غوښتنه دا هم ده چې دلته کوستانی یو قام دی چې دیر او پسواد کې اوسیږي او چترال هم یو قام دی، د هغوی ژبه دې هم داسې پارلیماني ژبه وګرځولی شي. مونږ دلته پاتې کیږو نو یو بل ته به درناوی ورکوو، مونږ ته به هم درناوی ملاویږي. دستوری مشر میلما د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر ډاکټر عباد الله وینا کې ویل چې دوی په دې وطن کې د ټولو قانون احترام کوي او هر چا ته د پاکستان آئین یو رنګ حقونه ورکړي دي.
او بیا مونږ را دیږي کی چې ناس پیو دته چې وسیګو نو مونږ ټول پښتانه هغه څوک په یو نسب کې څوک په بل نسب کې یو زبانا عقیده ده چې مونږ ټول یو شن انسانان یو او چا کې چې څومره اهلیت ته مخې تر تلشي مخې تر تلشي نو په دې کې دا تفصیل نه په کار چې دا دې قوم دې او دې قوم نه دې.
دستوری ته د سواد نه صوبای اسمبلی غړي او پخوانی صوبای وزیر په ځلکی مویل چې دوی به اوس ګجری جبه د نصاب برخه جوړول لپاره اسمبلی کې هلې ځلې کوي.
ټول مخکې تاسو ته مبارکباد در کوم چې تاسو ګورئ حکومت اولنی پیره ده چې را ستاسو جبه مونږ په اسمبلی کې په قاعده تور باندې او قانوني تور باندې هغه ته اجازه ورکړو چې خپل ترجمانی به په صوبای اسمبلی کې تاسو کوی. ته مبارکباد تاسو ته در کوم وما ان شاء الله تعالی من کوشش کو چې په ستاسو په کتابونو کې چې معصومان سبق وای او هغه تم منګه مطلب چې پای کې شامل کو چې تاسو په انصاف کې چې تاسو خپلې عزت ته به ماشه رکھے تاسو عزت ته به ماشه رکھے
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 20مه پخوانی د قانون صوبای وزیر آفتاب عالم ګجری جبه د پارلماني جبه برخه جوړولو قرارداد وړاندې کړو چې وروسته اسمبلی په متفقه توګه منظور کړو چې ورسره ګجری جبه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ویل تقریر کول او په لیک کې راوستلو برخه شوه دین وړاندې پښتو اردو انګریزي او سرایکی هم د پارلماني جبه په هیڅ منظور شوی و نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او د نوم تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز
په خبر های کورټ د پښتون غورن غورنګ د ورکو شو وو تنانو د مندنې د فار مقدمه کې عدالت د پولیسو مشرته د ټولو استخباراتي ادارو د غړو په شمول د پلټنو شریک ډله جوړولو هدایت جاری کړي دا ورځ د دسمبر په 15مه شوه د خیبر پښتونخوا په پنجاب کې د ټرانسپورټرانو د اکشن کمیټه سره تر مذاکرات وروسته ټرانسپورټرانو خپل کاربندیز ختم کړو او د پنجاب حکومت فلحال د ټرافیک د نوي قوانینو لاندې د جرمانو وصولولو عمل ودرولو دا د هغې وروسته دا چې له نن څخه د خیبر پښتونخوا د مالګرونکو ګاډو د اتحادیو لخوا هم د پنجاب د ټرانسپورټرانو احتجاج په ملاتړ کې د هړتال کړلو اعلان کړی و د خیبر پښتونخوا حکومت افغانستان او مندنی اسیا د سوداګرو د اتحادیې مشر وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو ترل کېدو له امله شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي شاهد حسین د دسمبر پر وو منیټه له مشال لري سره په دانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان غاړې ته ایسارو یو شمیر لاریو مالونه په ګودامونو کې خوندي کړي دي خو د خبره د ډیر وخت یې دوله وجه شاوخوا 50% خوراکي توکي خراب شوي دي د بلوچستان های کورټ جج جسټس کامران خان ملاخیل نن په کوټه کې د بلوچستان د های کورټ د چیف جسټس په توګه سوګند پروت کړی و دی د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل په گورنر هاوس کې د یوې دستوري پر مهال له جسټس کامران ملاخیل څخه د های کورټ د چیف جسټس د هودي حلف واخست په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځای خزینه کارکونکو وایي د دوی کار نه کولو د اړمنو خزو پر ژوند ناوړ اغیز کړی دی د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکو درې میاشتې وړاندې کاردینو تل تک منه شوې چې دغه سازمان د خزو څنګه د دسمبر پر ومه یو ځل بیا د بندیز د لری کولو غوښتنه وکړه په سوریه کې د احمد شرف په مشرۍ د بشار اسد رژیم د پردولو یو کال پوره شو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو د خبرونه په لور راځو د خیبر پښتونخوا افغانستان او مدني سیاست د سوداګرو د کمیټې مشر وایي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د لارو تړکېدو لوجي ورس تربلې مالی تاوانونه مخ پر دیاتی دودی شاهد حسین پرون نو مشال ریډیو سره په خبرو کې ځانګړي مرکه کې ویل چې د دواړو هیوادونو سوداګرو حالې درې پیل کړې دي چې هم له نورو چې له نورو تاوانونو څخه ځان وژغوري تفصیل پدې راپور کې پدې مرکه کې د مونږ همکار فرهاد شینواری له شاهد حسینا پختلې دین ورې جوړ
پدې کې دوه کم تاوانونه او نقصانونه را مخته کیږي یو هغه دی چې کم افغان تاجر د دنیا د نړۍ څخه مالونه واردوي افغانستان د لپاره څنګه چې افغانستان ټول دنیا ته معلومه ده چې د بهر نه لري داسې منځنۍ آسیا هم بهر نه لري نو د ډبلیو ټي او مطابق د ورلد ټریډ ارګنایزیشن مطابق چې کم اصول وضع شوي دي هغه کې چې د دوی سره نږدې کم یو مملکت بهر لري نو هغه بلار ورکې نو دوی سره نږدې پاکستان بهر لري ایران بهر لري نو افغان تاجر چې کوم دی د ایران د بندر عباس او د پاکستان د پورت قاسم د خوانه د نړۍ د نور مملکتونو نه کشورونو نه خپل اموال واردوي افغانستان ته د خپل ضرورت مطابق همدغه سي په کراچۍ کې یو لزر نه دو لزر کنټینر چې کوم دی هغه ولاړ دی په دې وخت کې په پورت باندې چې هغه کې د افغانستان تاجر او د منځنۍ آسیا د تاجر سرمایه گزاری دا په دې شخړه کې او په دې کشیدګۍ کې بند او تاوان سره دا تجاران مختی ورس په ورس په غی معنی جریمه راځي ولې چې دا راوړي نو دا بین المللي شپینګ کمپنۍ راوړي
خا تاسو خود خارجي توکو یعنی ترانزټ مالونو خبر وکړه چې د دې سوداګر لوی تاوان سره مخ دي خو کدا هم راته وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم خپل مصنوعات دي او دا یو بل تلیک د وینو په دې کې بیا څومره تاوان روان دی
کدا مونږ وګورو نو بیا کم واردات او صادرات چې دي د افغانستان نه چې کم مالونه پاکستان ته راځي، پاکستانی تاجران راغواړي، افغانی تاجران ایکسپورټ کوي، دغه سي د پاکستان نه په یو ډېر غټه تعداد سره ډېر جنسونه افغانستان ته پاکستانی تاجران چې کم دی هغه ایکسپورټ کوي. دغه اوس مهال پورې په سرحدونو کې ولاړ دي، روزمره د ګاډو توقف د ترانسپورټ دا هم راځي، او ځینې مالونه په دې کې ډېرو ګاډو په ګودامو کې ښکته کړي دي چې اوس دوه میاشتې بعد امکان دا دی چې دا خراب شوي دي 50%.
نو تاسو دغه د پاکستان او افغانستان چې کوم چیمبر آف کامرس یا د تجارت خونې دي، د دې عہدیدارانو څه هڅه کړې ده چې دواړو خواوو واکمنو سره وویني او د خپلې اندېښنې ورته وړاندې کا؟
نو دغه یو ستونزه جوړه ده، اوس هم تاجران په دې تمه ناست دي، او دواړه حکومتونه یو واضحه خبره تاجرانو ته اوسه پورې نه کړې ده او نه شاید کویش، او د تاجرانو دا حق دی چې دواړو حکومتونه دوی ته واضح خبره وکړي. اوس په دې کې پاکستان لوري ته تاجران راغونډ شوي دي، او په دې باندې نن هم یو غونډه شوې ده، داسې پرون په افغانستان کې غونډه شوې ده، نن هم یو غونډه په افغانستان کې د تاجرانو ده. پاکستان لوري تاجران خپل خپل فابریکو ته عریضې کړې دي چې موږ خپل مالونه واپس والی. ستونزه دا ده چې فابریکې ورته وایي چې دا مالونه راوړی او کرایه پرې خپله ورکوي. تاجران دا وزر کوي چې موږ دې نور تاوان توام نه لرو، یو وار هم کرایه ورکړي، په دویم وار کرایه تاسو برداشت ولرئ، خو کمپنیانې او غټې غټې فابریکې وایي چې نه، کرایه نه درکوو، خپل خپل مالونه موږ ته واپس کوي، او په دې شرایطو باندې چې کم وخت کې سرحد خلاص شو خپل اموال هم بیرته واخلئ. په دې خاطر چې کی بین المللی ٹی ٹی ٹرانزیکشن اپ منی چې کوم دا هغه پکې دخیل ده، دغه پیسې راغلي دي په یو چینل په قانوني راغلي دي، هغه پیسې واپس دوی فکر نه کوم چې بیرته هغه کم کم تاجر چې د افغانستان نه راغلي دي چې هغه بیرته هغه ته وسپارل شي. البته کمپنیانې پاکستان کې دا وایي چې خپل مالونه موږ ته واپس کوي، او کم وخت چې سرحد خلاص شو نو ستاسو مالونه به بیرته لاړ شي. چې د پاکستان او افغانستان هغه تاجران چې په دې لیکه سلویخ کاله محنت هغوی کړی دی، د دوی تر اوسه پورې دیش نه 40% سرمایه د منځه لاړې تاوانونه کې، او مخکې چې کوم حالات موږ ته را روان دي او موږ یې ګورو، نو زه د سرحد چیمبر د خوانه یو مشاورتي کمیټي مسؤول یم د پاکستان د افغانستان د منځنۍ آسیا د تجارت د پرمختګ. نو زه دا په دعوی سره وایم چې دغه تجارانو ته چې کومه نقصان اوس پورې وشو یا پاینده کې کم راځي، هیڅ امکان نه لري چې بعد د دین دوی سر جګ کی، د دوی تجارت، د دوی سلوخ کاله ژوند، د دوی مهنت هغه د منځ لاړو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو په دې برخه کې ورته کورمته اوریدونکو، په کورم کې د پوزي عملیات له کبله ګڼ شمیر خلک به کور شوې دي، او دغه به کور خلکو د مشال ریډیو همکار طارق ورګدې سره خبرې کړې دي، او دغه په اساس باندې طارق دا راپور لیکل.
رشتہ دارو کرا چوکم دسی کول تلی اسمان پرت دی نہ کمبارے بندوبست نہ گاڑی کرے بندوبست
دا غگ د منځنی کور می لالیل گاڑی بکور شوه د نیک محمد دی چې خپل سیما تر پر خودلو پس د ځان او نورو حالات بینوی په سیما کې لا منډانا تر باغ پوری پر علاقہ پوزی عملات تر پر لدلو پس د منډان منتوال او تزو قبیلو خلکو خپل کډې وستل پیل کړی. په پیرکایم کې میش نیک محمد مشال ریډیو ته پښپغم دسمبر ویلي لا مختلفو سیمو د امنیتی مشرانو په حکم راوتلي سوونه کورانه دا وخت د حکومتي مرستو ته اړتیا لري.
ای ڈی پی سکوم پیکج د نو هغه څه بندوبست حکومت بالکل ځان خو دیواله کړی دی. بس دا غریب صرف فورسز ته اطلاع کی او تیر او تور او بس یو نور دا هیڅ سہولت نشته. خلک مهمه نوازی په تور مت خپل پردې سره پرته دی او رشتہ دار سره پرته دی. خو دا ود فر فل حال هیڅ طریقه نه ده جوړه او نه څه سہولت ته ملو شو دا. او بس غریبان په انتظار دي کمبلې مون پر سره نشته. نور څه کوي چې پټي دوست دی اخلي کې ودي چې لري کې دی پټول سیستم هم ور سره نشته.
په منځني کورما کې پر 3 دسمبر مبینه د لیل گاډي ورغلیو وسلوال لخوا د منتو پوزي کې سره د پر امنیتی پوسټ د حمله پر دی عمل کې پوزي عملیات تر شروع کېدلو پس د لیل گاډي تاړه خټک ملا کندلی بابا شګه دورانی باغ جوسو سترمونډان کامران زوکه میلا جابو کله کاچ کله گنگوڑا خماره کله او ناره رغ خلکو ته خپل کورونه د پر خودلو ویل شیوی. لا یاد سیمو بکور شیوی خلک د سدې پر کایوم ششو اڑولی بغن اوچت ساتین در سامان دو دوابا او ټل پلور تر ورتللو پس خپل خپلوانو کرای کورونو او یاد یاد دوست خونو ته ورغلی. د کوچی اوسیدونکو او مدني فعال خواجه نه دوای لا کورونو بهر کړل خوچ وسور نه غواړي چې د خلکو راوستلو رسمي نوټیفیکیشن وکړي چې د مرستې لپاره لار جوړ شي. نور ته دا ویل کیږي چې په خپل مرزه پر وتلو داسې نه شي کولای.
منتو کې سکوم دی هغه ته ویل دي کرنل د منتو کرنل ستاسو وزوي دلته روغللو ایس سی اف سره کې نستلو بي سی اف ته مقال وکړلو سره د خلکو ته هغه بندوبست نشته ده. موسم ډیر سخت دی سړی موسم دی د خلک روتل لمو چی ته زوي کو دا خو کمپونه ته نه سي او بل ته سرکاري نوټیفیکیشن هم نه کوي هغه مو ته په جواب کې دا ویلو څو د خپل سره وتلې دي. زه دوی نه یو پښتنه کوم څو موټر ګولې رسی په کور باندې غورځي ا خلک بنو وزي ډوره.
بل خو په دغه غړه د پاکستان پوز رسمي دریز راغله او نه د سیمې پولیسو تر اوسه سویلې. خو په کورما کې د ضلع انتظامی یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنې خپور شي مشال لډیو ته د جمعې پر ورځ په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه رسمي نوټیفیکیشن او بکور شوي کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته د کېدلو خبرې خپلو مشرانو ته رسولی دي. د دې ترڅنګ قدرتي آفتونو سره مبارزې د خیبر پختونخوا صوبایي ادارې مقامی مشر شیراز بچا مشال لډیو ته ویلي لا یاد علاقو بکور شوي کډوال د تندو سامي پر سیمه جوړ کېم ته راتلی شي چورته هغلتا اسانتیاوي ورکولو دپاره دوی پورا تیاری نیولې ده.
ریمه والا وی ته بالکل تیاری کړې دي کم تیار دي کوم آی ډی پیز چې دغی کنه راتلو غواړي نو دې آر ویل کم چې کم تراشي کوم کسان دغی به بیا موږ رجستریشن کو دا وی بیا قاعده یو پراپر طریقه را دا دی منډه کې خونی کې کنه چې دوی راولو او دلته سیټل کو هغه بیا د خپل کار دی ته بیا پاغي باندې پیسې ملاويږي هر یو شی به ملاويږي.
په منځني کورما کې لسمو دې رهسې نه आवाज پر امنیتی سرتیرو بریدونه تیز شوي بلکې عام خلک د تختولو وشتلو او ورته دړکو په پیښو کې اضافه هم شوې ده. تر دې مخکې د منځني کورمې په الشرزو او موسوزو کې هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم روان دي. د یاد سیمو متاثرینو سره د حکومت لخوا 100,000 د نقدو روپو مرسته پیل شوې چې دغه شان امداد د کېدلو غوښتنه د وتیزو منډان او منتوال قبیلو کډوال هم کوي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته. د میرام شاه بازار دکانداران وایي چې د ړنګو شو دکانونو معاوضې لا نه دي ورکړل شوي. ځینې دکاندارانو د دسمبر پر اتمه مشال لیډیو ته وویل چې د معاوضو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځلې بیا له صوبایي حکومت سره مذاکرات پیلوي او که یې غوښتنې ونه منل شوي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. چارواکي وایي چې یو شمېر دکاندارانو ته یې معاوضې ورکړي دي او نورو ته به هم ورکړي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د بازار دکاندارانو کمیټه مشران وایي چې د کلونو کډاوونو پس هم ټولو دکاندارانو ته لا هم خپل منظورې شوې معاوضې نه رسی. چې یو طرف نامنه یو افغانستان سره تجارتی لارو بندیز نه کاروبارونه غزمن دي، بل طرف د ضرب اعظم عملیاتو توانونه حمله نه ورکوي. ضرب اعظم عملیاتو کې د میرامشاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی و، چې د خلکو ستانه دو پس د بازار متاثره خلکو ته حکومت د دوی د توانونو معاوضو ورکولو اعلان وکړ او ډیرای خلکو ته دغه معاوضې ورکړل شوی هم دي. د میرامشاه بازار دکاندارانو کمیټۍ چیرمن ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې نن ټول تاجران راغونډ شول پېښور ته ځي، صوبایي حکومت سره خپلو غوښتنو په لړ کې میلاویږي، که نورې ورته معاوضې نه ویشل کیږي نو پراخ احتجاج پیلوي.
چې سمره یونګاینه دی دې په شریکه یو جرګا وکړله، دغه غونډه مشوره دا وشوله چې میشتو سوی یوزل بیا د صوبایي حکومت سره اخشینی درې درې نیم کورای شي چې میشتا څه پیسې رول دي صوبایي حکومت ته، خو دی کله د یو غانه بناو خولي کله د بل شینه بناو خولي اس دغه د سیمې د مخشه مش په لګیاوی بیا دی ویل چې د حکومتینه نوې سره اخشنه ستله تو سه لږ گزارا وګی یونیا نه ولا مشون دی دا وی ټوټل شي د صوبایي حکومت سره وی جرګه نوستا مذاکرات کی دا پیسې ځنه پوتې دي او ځنه ته ورکړې دي کچره میشته د خپل حق روکړلو میشته مذاکرات وشوله شاه خبره دو کچره میشته د مذاکرات و نشوله بیا میره دوګره انکه داسې احتجاج داس درنه ورکوي چې هغه په ریکارډ باندې وي.
د میرامشاه بازار دکاندارانو اتحادیه یو بلغړې نورولاوای چې دکانونه یې ډنګ شوي، سامانونه یې خاورې شول، خو معاوضې لا هم نه مومي، احتجاج ته مجبوره شوي.
که وخت د شمالي وزیرستان تاجرون تر د اپریشن ضرب اعظم نول څخه تر نن طریقه پیرې دار په دار ګرځي، دوی ته خپل چکیم سامان دا یقین دی بقایا جاتی حکومت دی ته قسم قسم لیار جوړوي دی تری په نور کوي اسه پیره کوم کم اس کم مشره ده دی دا مطلب کړي وي چې مش تو سرنګ روشي مش به ان شاء الله تو ستری په در کوي خو خبره تر اسه پیره مشته فعملی نه رول لري کچیرته مشته دورګر د موجوده حکومت سچار ونګل نو مش به دورګر احتجاج د پېښور د کور کمانډر کیر مخشي.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه شپږ زره دکانداران دي، درې نیم زره پورې متاثره دکاندارانو ته معاوضې رسېدلې، د دکاندارانو د تصدیق عمل هم ورسره روان دی، د فنډز مطابق معاوضې وخت په وخت ویشي، څنګه هم چې نور فنډز راځي د پاتې دکاندارانو د توانونو معاوضې به وویشل شي. ضرب اعظم عملیاتو پس د میرعلي بازار ټولو دکاندارانو ته د توانونو معاوضې ورکړل شوې. د میرامشاه نیمایي دکانداران او د تاخیلو بیا ټول دکانداران لا پاتې دي چې وخت په وخت د خپلو توانونو د معاوضو د ورکړې غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخې پر غاړه،
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په امبي راپور تر راګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن مشر دا وایي چې دوی د دغه صوبې 50% ادارو ته ویلي دي چې بنیادی او صحیح معلومات په خپل ویب سایټونو باندې ولګوي. په دې اړه باندې راپور را لېږلی شبیر جان.
دا فافین لخوا د غلط معلوماتو مخنیوي کمپاین د سروې لمخه د خیبر پښتونخوا دولتي محکمې په مجموعي توګه 50% معلومات د قانون مطابق په خپل رسمي پاڼو ورکړي دي. دا اټیا یا د معلوماتو د لاسرسي 15 ماده ټول سرکاري محکمې پابند کړي دي چې د اولس لپاره خپل ضروري معلومات نه یوازې په خپل رسمي پاڼو ورکړي، بلکې کڅوک دا سی وغواړي نو هم دیورلا بغیر تاخير ورکړي. خو بیا ځنې وګړي وای چې کله نو شو چې دوی خواستونه ورکړي خو لا تر دې دمه له معلومات هم نه دی ورکړي او بیا د معلوماتو نه ورکول ورسته کوم د جرمانو په صورت کې سزاګانې دي هغه باندې هم عمل درآمد نه کیږي. مردان کې خبريال منظور حسین وای چې کل 2022 کې دوی خواستونه کړې دي خو کله وای چې ممبران پوره نه دي کله بل څه بهانه وای هیڅ عمل درآمد په دې قانون نه کیږي او چې کوم محکمو کې دوی خواستونه ورکړې دي پکې تعلیم پولیس صحت او دا سينور محکمې شامل دي.
مخکې ودا سی او چې لکه طالب انفارمیشن درکړه د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن د طرفه نو په هغه کې به بیا دا او چې هغه به لیکلی چې رکستاو سره کمپلینټ وی د دې حوالی سره نو تاسو لس ورځې دنه دنه بیا دوباره په دې باندې کاری کمپلینټ کولی شئ کنه. نو هغه سیزم دی ختم کړی دی او چې کوم سزاګانې دي مطلب دا دی چې لکه د سیکشن 26 او سیکشن 15 دی سیکشن 17 دی نو هغه سیکشن چې کوم دی هغه اسی برای نام دی کنه اوس چې کوم دی نو دی هغه د 2022 او د 2023 کې سونه اوس چې کوم دی نو دی شروع کړی هیرینګ پکې کې ماته پکې دا غره غلې دی پېښ کېدو سمن پکې ماته جاری شوی دی کنه. حالانکه رولز وایي چې ته با خپل ویب سایت باندې چې ستا کوم انفارمیشن دا به ټول په ویب سایت ورګي تر دې د مچا په ویب سایت خپل انفارمیشن نه دی ورکړي.
ولدا پښتنه مو چکر د خیبر پښتونخوا د آر ټی آی معلوماتو د لاسرسي د ادارې کمشنر محمد ارشاد نه او پښتلې نو دوی مشال لري ته ویل چې دوه کال پورې کمیشن ممبران پوره نه وو درې کسان په کار وی ولی یو کس وو خو ولی اوس ممبران یا غړي پوره شوی دي نو د هغه په وجه هم ډېر شکایتونه جمع شوی وو. دوی وایي اوس پر پتیزه سرکار روان دی او ټول محکمو ته هدایت کوم کړی دي چې خپل ټول معلومات په خپل سره رسمي ویبپاڼه هم ورکړي او که څوک وغواړي نظر دیول ورکړي. دوی وایي 50% هم څه کم شمېره نه ده.
زما په خیال دا هم یو کامیابی ده دیتم چې کوم دی نو مطلب په دغه نه دي کتل پکار شي یاره 50% یو ورکوټ فکر نه دی هم په دې باندې خاموش نه ویږي دا لکه وخت په وخت باندې مونږه د دې کوم پبلک انفارمیشن آفیس مونږ سره نامینیټ دي مختلف ډپارټمنټ سره مونږ راغواړو او دا خبره مې حقیقت ته چې فرض کا د پروډکټ ډیسکلوزر د سیکشن باندې 100% عمل درآمد شي نو بیا د ما په خیال چې نه چې کوم دی نو د انفارمیشن کمیشن ضرورت پاتې کیږي مختلف ڈپارٹمنٹ سم لیٹری کڑی دی مختلف سے کم دینو ہائی اپس دی اگے تو منگ لیٹری کڑی چا اگے ڈپارٹمنٹس پابند کی پدی وجہ باندے منگ پل کوشش نہ کو کمیشن لگیا دے کمیشن چ کم دین نہ خلق کو کمپلینٹ سی اگا ڈیر تے دے سے لگیا دے اگے منگ نمٹاول کوشش کو
دپا مردہ د معلومات د لسرسی قانون پ خیبر پختونخوا کے پکال 2013 کے جوړ شوی او لاگو شوی وو او صوبہ حکومت پ وینا چ د قانون مقصد د بڑ رشوتونو بدنوانے د غلط او دروغ معلومات مخنیول او پ نظام کے شفافیت راوستل او دا قانون لمخه د صبح هر یو وګړي کولی شي چې سرکاري محکمو کې د معلوماتو لپاره خپل درخواست ورکړي او محکمه و پابند وي چې دوی د معلومات ورکړي خو پوز عدلیه او غیر سرکاري تنظیمونو باندې دا قانون نه لاګو کیږي یا داسې معلومات چې ملکي سلامتۍ ته په خطر کې راځي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبری غړی د دې رښتیا راپور تاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وای چې روان کال په پاکستان کې د تشدد پیښې 25% زیات شوې دي. هغه ادارې په خپل نوی راپور کې په هیواد کې د تشدد په پیښو کې د رسیدلې مرګ جوړې شمیرې خبرې کړې او وایي چې تر ټولو زیاتې د تشدد پیښې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. اداره وایي چې زیاته مرګ جوړې د ترهګرو پیښو امنیتي ځواکونو کاروای پر مهال شوې دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار عظمت علي شاه.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز سنټر فور ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز وایي چې د کال 2015 په ډومبې یولس میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه 25% زیات شوي دي. په دې موده کې لږ تر لږه 3,100 کسان وژل شوي او 1,900 کسان ژوبل شوي دي. دا شمېرې د 2013 ټول کال د 2015 وژون نه ډېر زیات دي. راپور وایي چې یاد مرګونه د 1,978 د وسلوالو بریدونو او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شوي. راپور زیاتوي چې په کال 2015 کې تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوي. سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې په یو لسوا او اته اتیا بریدونو کې دوه شپېته سلنه په خیبر پختونخوا کې شوي چې پکې یوازې په دې صوبه کې یویش سوا او پنځه شپېته کسان وژل شوي. راپور کې ویلي شوي چې په یاد موده کې دوه سوا او اتویش د تختمن پیښې هم ثبت شوي دي. په پیښور کې خبریال ارشد یوسفزی وایي چې باید د افغانستان او پاکستان حکومتونه دی په ګډه د ترهګرۍ د مخنیولو لپاره پالیسی جوړ کړي.
خو سوچ خبره دا ده چې ولې د افغانستان سره مسلې سوا کېږي کمیږي نه. زما په خیال خو یو غټه مسله دا ده چې مستقل یو پالیسی نشته دی. هر نوې حکومت کې که صوبایي وي که اسلام آباد وي د وفاق وي یا د سیکورټی چکم مشران راځي دا غوي په نوې دور کې پالیسیانه بدلیږي. زمونږ پالیسی مستقیمه نه ده. کله افغانستان زمونږ دوست شي کله د افغانستان چارواکي زمونږ دښمنان شي کله زمونږ سره خوږوالی راشي کله تریخوالی راشي نو دغه قسمه خبرې بیا مسلې په دې کې نه حل کیږي.
پا اسلام آباد کی اوبل سرنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز دا دسمبر پر دویما جاری کړی خپل یو سرنیز راپور کې وایي چې دروان کال د نومبر په میاشت کې د امنیتی شواکونو د مرګ جوبل پیښې 15 سلنه کمی شوې خو د عام اولس د مرګ جوبل په شمیر کې 80 سلنه سیواواله راغلي. اداره وایي چې 2015 د نومبر په میاشت کې په ټول هیواد کې د وسلوالو او د امنیتی ځواکونو د امنیتو له عمله 290 کسان وژل شوي او 1,000 جوبل شوي دي. پی آی سی ایس ایس وایي د نومبر په میاشت کې تر ټولو زیات وژل شوي کسان وسلوال وو چې 206 یعنی 80 سلنه پاتې وژل شوي کسان 450 عام خلک 25 امنیتی اهلکار او و د امن کمیټې غړي وو. د پی آی سی ایس ایس په وینا په نومبر کې په هیواد کې و نوی وسلوال بریدونه شوي چې د اکتوبر لا یو کم نوی بریدونه نه 9 زیات دي. راپور کې ویلي شوي چې د نومبر په میاشت کې 4 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې 15 وسلوال 12 عام خلک او 4 امنیتی اهلکار وژل شوي او له شپېتو زیات کسان جوبل شوي دي. روان کال د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د امنیت ښه کولو په غرض پولیسو ته نوې اوسری ترمل کیمرې دوربینونه درنې مشین ګنې او انټی ډرون ګنونه ورکړي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي وایي چې په دې وخت د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو کې د پولیس قابلیت کم دی چې لوجې د غزلې د وسلوالو په نخ دي.
بېشکه خیبر پختونخوا پولیس سنا سو وسله یا اتلس گاڑی د غلور کې خود خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې په عملی توګه د ماخام نه پس د پولیسو گشت د نش برابرۍ تانه بند کړل شي او خلق چې کوم د الله پر رحم کرم باندې پاتې وي. نو په داسې حالت کې یو نه کم از کم په درزونو داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې به د وسلوالې ډلې په مختلفو ځایونو کې خپل چیک پوسټونه جوړي. نو یو گاڑی ورکول یا سرحد پورې وسله ورکول دا د مسالې یو جزوی حل خو کېدی شي خو که مستقل حل غواړي نو پالیسو کې به تبدیلی کول غواړي.
سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي او د ټول هیواد 96% وجنې او 92% پیښې په دې دوه صوبو کې درج شوې دي. راپور کې ویلي شوی چې د کال 2015 په لومبې یو لس میاشتو کې په بلوچستان کې 386 د وسلوالو په بریدونو کې 896 کسان وژل شوي چې د ټول ملک 28% دي او نور سیمې لکه سند، پنجاب، آزاد کشمیر، اسلام آباد او گلگت بلتستان کې ټولې لسکم سل پی حسابات شوي چې پکې 146 کسان مړ شوي دي چې د ټول ملک 3% جوړیږي. په بلوچستان په هندون کې د انټرنیشنل ریلیشن یا د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر بشارت مندوخیل مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ د خپرېدو یو وجه معاشي کمزوري ده. د دوی په وینا چې بلوچستان کې ځوانان ته د تعلیم او د پرمختګ لارې کمی دي چې لوجې دلته ترهګرۍ پیخي او ډلې روس په مخه سیوا کیږي.
نو په پښتونخوا کې موجوده طور پر څه کم حالات خراب دي دا ریلیجیس موټیویشن دی په دې کې او دوم څه تاسو خبره وکړه د بلوچستان غا د بلوچستان څه کم ایشو د داتا نېشنالیستیک او انډیپندنس او د ازادۍ تحریک دی. نو دا دواړه جلا جلا شان دي لیکن کم سے دو دواړو کې یو ګډ شې دي. ها دادی سے اگست 2021 بعد د چترال واقعې تر گوادر موږ څو واره کتلې دي سے د دهشتګردۍ په واقعاتو کې شدت زیات سي او کم سے موږ د دې د پیټرن خبرو وکړو. پیټرن هم سوکا سوکا د دوړو طریقانو غ بدلاجي. اول خو بدا صرف اور صرف ملٹری ٹارگیٹس بول دوی غ اوس مشګورو سیل ملٹری ځخه دوی سافټ ٹارگیٹس خو ته هم را روان دي، یعنی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز دوی خپل ٹارگیٹ یې شي دي.
سی آر ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لومبې یولس میاشتو کې 1015 نوي وسلوال وژل شوي. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې 2015 کال د وسلوال لپاره تر 2015 وروسته تر ټولو خونړی او د امنیتي ځواکونو لپاره تر 2014 وروسته تر ټولو سخت کال دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خبر کا ہر زیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی.